پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشي، مشورتي لوی جرګې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او ولسمشر اشرف غني هم ژمنه وکړه چې دا پریکړه به عملي کړي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ز اجملند او زمانور همکاران د مشورتي لوی جرګې د نننیو پریکړو همدارنګه د غونډې په پای کې د مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله همدارنګه د افغان ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو په څرګندونو باندې در سره معلومات شریکو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته احمد تکلی دروري.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د سولې د مشورتي لوی جرګې مشوره ومنله. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 کم شي. او نن د جاپان پر ناګاساکي ښار د امریکا لخوا د اټومي بم د غورځولو 15 کلیزې په یاد غونډې جوړې شوې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غني وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې غوښتنې مني. مشورتي لوی جرګې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سولې مشورتي لوی جرګه د جمعې په ورځ د دې لپاره پیل شوه چې افغان ولسمشر ته د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه مشوره ورکړي. افغان حکومت مخکې ویلي وو چې دا 400 بندیان خطرناک مجرمان دي او حکومت یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. ولسمشر غني وویل چې د دې جرګې پریکړه د ملت پریکړه ده او حکومت یې په تطبیقولو مکلف دی. هغه ژمنه وکړه چې د دې بندیانو د خلاصون حکم به نن لاسلیک کړي. ولسمشر غني زیاته کړه،
هیڅوک له تاسو قدرمندو خویندورونو نه طالبان بهتر نه پیژني، خو تاسې بیا هم سولې باندې ټینګار وکړه او د سولې لار مو ورک. مانا ای داده چې تاسو اعتماد لري چې ان شاء الله تعالی طالبان به سولې ومني.
لوی جرګې نن په خپل دریمه او وروستۍ غونډه کې په خپل پریکړه لیک کې همداراس ټینګار وکړ چې د دې بندیانو له خوشي کېدو سره سم باید له کومې پلمې پرته د مستقیمو خبرو ژر تر ژره پیل یقیني شي. لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې په هیواد کې د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه کړې او پر نړیوالې ټولنې په خاص ډول پر متحدو ایالاتو غږ کړی چې له افغانستان سره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 کم شي. د ښاغلي اسپر له څرګندونو مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ په یوه مرکه کې ویلي وو چې د نومبر په درېیمه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووځي. خو ښاغلي ټرمپ د وتونکو پوځیانو دقیق شمیر ونه ښود. دفاع وزیر اسپر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 د کمولو اعلان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړ. حضرتمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8000 وترسیږي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي 2021 کال د مې تر میاشتې له افغانستانه وځي. د پاکستان لخوا د چمن د بندري لارې له پرانیستو وروسته زرګونه کسان سپین بولدک ته واوښتل. پاکستان دا لاره 4 مخکې وروسته له هغه بنده کړه چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. زرګونو کسانو غوښتل چې د اختر لپاره افغانستان ته راشي، خو د نه پریښودو له کبله یې په کرښه اعتراض وکړ. له دې اعتراض او وسلوالې نښتې وروسته د دواړو هیوادونو چارواکو پر ستونزو خبرې وکړې. پاکستاني رسنۍ وایي پرون زرګونه افغانان او پاکستانیان د پولې دواړو خواوو ته واوښتل. ویل شوی چې یوازې پلیو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې. لازادی رادیو خبرونه اوري. پاکستان اعلان کړی چې له نن څخه به ټولې نړیوالې الوتنې بیا پیل کړي. څه باندې 4 مخکې د هیواد د کرونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره دا الوتنې ځنډولې وې. د پاکستان د ملکی هوایی چلند ادارې پرون شنبه په دې اړه اعلان خبر کړ. له دې یو ورځ د مخه حکومت د ټولو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو د پرانیستو اعلان کړو. پاکستان د اگست په شپږمه نیټه په خپلو ټولو هوایی ډګرونو کې کورنۍ او الوتنو ته اجازه ورکړې وه. په دې هیواد کې تر 28,300 زیات کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. نن د جاپان پر ناګاساکی ښار د امریکا لخوا د اټومي بم د غورځولو 15 کلیزه ده. د دې ښار اوسیدونکو نن په دې مناسبت د یادغونډو په جوړولو سره د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر اټومي وسلو بندیزونه پراخ کړي. د 1945 کال د اګست په 9 نیټه له غرمې مخکې په 11:02 متحد ایالاتو یو اټومي بم چې وزن یې 4.5 ټنه و پر دې ښار وغورځاوه چې په نتیجه کې له 70,000 زیات کسان مړه شول. او په برازیل کې د کورونا وایروس له کبله د مړو کسانو شمیر تر 100,000 واوښت. د برازیل د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې اوس په دې هیواد کې په دې وایروس د اخته کسانو شمیر تر 3,000,000 اوښتی دی. په برازیل کې په کورونا وایروس د ورځې تر 1,000 ډیر کسان مري، خو د دغه هیواد د روغتیا وزارت وایي چې د شنبه په شپه د اګست په 8 د مړینو شمیر یو څه کم و. په دې شپه د 950 تنو د مړینې راپور ورکړل شو. برازیل 210,000,000 نفوس لري او د مې له میاشتې را په دې خوا کورونا وبا پکې زیاته خپره شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه هم کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. په پاتې خبرونه کې اجمل اند ستاسو کوربه دی له راپورونو سره. انسب
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. له تاسو دوستانو خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. مشورتي لوی جرګي د درې ورځې غونډې په پای کې د سولې د ټینګښت لپاره د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دا هغه طالب بندیان و چې افغان حکومت تر اوسه پورې له خوشی کېدو ډډه کړې وه. ولسمشر غني د سولې د مشورتي لوی جرګي غوښتنې ومنلې. ویل
زه به نن هغه حکم امضا کړم چې ما په ژوند کې نوسي لاستیک کوم، ځکه یې مال صلاحیت دا وچه اوس اتاس پیج ما بانده او اتاس ده اخلاقی فیصله بانده بزه بده ده چلور سو بندیانو ده خوشکولو حکم امضا کم او دوی بخوزی.
پا دی نیم ساعت غرمانه خبری مجله که مو پا همدی جرگی بانده لابی لابی لولو رو خبره و دا جرگی دا پریکل لیگ جزئیات به در سر شریکو. دا جرگی پا پایا که دا ولسمشر محمد اشرف غنی سربیره، دا افغانستان دا ملی مصالحه دا عالی شورا مشر عبدالله عبدالله چې دا دی جرگی مشری هم کوله څرګندونه کړي. په خانه ولسمشر حامد کرزی او نور چارواکي هم غږیدلی. دا هغوی د خبرو جزئیات به هم در سره شریکو. آیا د جرگی دا پریکړه وکړه ولسمشر بندیان خلاص کی د بین الافغانی خبرو لپاره لارا هوارولی شي کنه؟ دا افغانستان د سیاسي چارو له شنون کې او پخانی افغان وزیر کریم خورم سره به په همدې موضوع باندې وغږیږو. خبرونه مو تر ډیره د مشورتي لوی جرګې په اړه تازه معلوماتو ته ځانګړې کړې له موږ سره اوسئ. دوستان تازه موږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی. نن په کابل کې جوړه شوې مشورتي لویه جرګه په دې پریکړې پای ته ورسیده چې له حکومت نه یې وغوښتل هغه 400 طالب بندیان دي خوشی کړي. چې طالبان یې پر خوشی کېدو ټینګار کوي او حکومت ویلي و چې دوی د دې بندیانو د خوشی کېدو صلاحیت ځکه نه لري چې د حکومتي چارواکو په وینا په درنو جرمونو تورن دي. دا جرګی پریکړه لیکم خبر شوه. په پای کې دا جرګی په تالار کې دا ولسمشر په شمول نورو چارواکو ویناوی هم کړي. زموږ دوه همکاران را سره هم دا اوس له کابل نه د ټلیفون په تماس کړي. امید زهیرمل د لوی جرګی ل سیمینار سره په تماس کې دی، د هلته د لوی جرګی غونډې سارلی همدارنګه اکرام الله اکرام را سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی چې د جرګی پریکړلی کې لوستیو په اړه معلومات لري. له دوی سره به په دې موضوع باندې خبرې کوو. امید زهیرمل، تاسو راته دا وایي چې آیا دی جرګی غونډه پای ته ورسیدله، او که پای ته ورسیدله دا د پای مراسمو په اړه لنډ راته وایي.
د لاس دقیقې وړاندې د افغانستان د سولې مشورتي جرګه په بشپړ ډول باندې پای ته ورسېده. دې جرګې خپل پریکړه لیک د افغانستان حکومت ته وسپاره، او د افغانستان حکومت اوس د دې جرګې د پریکړې پر اساس باندې حکم کوي، او هغه ډول چې ولسمشر هم وویل. اوس د جرګې ګډونوال قرار قرار د سالار خپل وسودي او غواړي هغه خپل میزینو ته ورسېږي وړاندې چې دوی پکې ځای پر ځای.
ظاهر مل روسه بل تاسو ته رازو، دغلته دی جرګی دی پای په مراسمو کې دی ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د مشر عبدالله عبدالله او پخانی ولسمشر حامد کرزی څرګندونی او ولته د نورو څرګندونی به له تاسو اورو چې څه ویل. تر هغه مخکې به کابل ته ورشو. اکرام الله اکرام د دې جرګی پریکړه لیک تر لاسه کړی دی، لوستی دی. اکرام سپتا سورته دا وای چی دی جرګی په پریکړه لیک کې مهم ټکي څه دي په ځنګړی توګه دغه دی بندیانو د خوشی کولو لپاره؟
پینځه ویش مادو کې دغه پریکړه لیک د جرګی غړو برابر کړي، او تر ټولو مهمه مسله د 300 طالب بندیانو د خوشی کولو تاییدی و چې په پریکړه لیک راغلي چې د سولې روان بهیر د جرګی د غړو ملاتړ او د غشان د بین الافغاني مذاکرات په وړاندې د خندونو د لری کولو په هدف باندې دوی د 300 طالب زندانیانو خوشی کول تاییدوي. د دې تر څنګ بل مهمه موضوع په پریکړه لیک دا و چې کچارته په دې بندیانو کې بهرني وګړي وي نو باید له اړوندو هیوادونو نه واخیستل شي تر څو او بیا دغه بندیان هغه مغه مربوطه هیواد ته وسپارل شي. د بندیانو بیرته د جګړې ته د نست استنیدو په اړه باندې ډاډ ترلاسه کول، او دغه شان له بندیانو د خوشی کېدو نه وروسته د عاجل اوربند ټینګیدل، او د جګړې د ښکېلو لوریو څخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه نوري هغه غوښتنې وي چې په پریکړه لیک کې باندې کې ټینګار شوی او ځای پکې ورکړل شوی. دغه شان د هغه افغان سرتیرو په اړه باندې چې هغه له طالبانو سره بندیان دي که ولسیه افغانان دي، دغه د ژر تر ژره خلاصون غوښتنه شوی و چې ټول باید راخوشي شي. په زندانونو کې چې کوم افغان پوځیان او سرتیری او حکومتي چارواکي بندیان دي، او دوی په ملي خیانت باندې تورن نه دي، ولسمشر نه دا غوښتنه پکې شوی ول حکومت نه چې دام باید راخوشي شي. په ځنګړي ډول هغه بندیان چې له طالبانو سره په اړیکو باندې تورن دي دوی باید خوشي شي. ځینې نور مسائل هم د جمهوریت ساتل په د بین الافغاني خبرو په جریان کې د خزو او په افغانستان کې د اقلیتونو له حقوقو نه دفاع، او د غشان د طالبانو نه غوښتنه پکې شوی و چې د ټولنیز نظم او زیربناو ته باید پام وکړي، او خبرې په عاجل توګه باندې پایل کې د ګاونډیو هیوادونو نه د غشان غوښتل شوی و چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د امریکا په ګډون د نورو متحدو هیوادونو دونه د افغانستان سره د مرستې د غزولو غوښتنه شوی و، د بلابلو هیوادونو په ځنګړي ډول د ګوندوی هیوادونو د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه شوی و. دغه پریکړه لیک په 15 مادو کې چې مهم مسایل دا و او ځین نور مسایل
مننه کوو. په دې مسایلو کې چې تاسو یاد کړل، یو شمیر افغان حکومت ته راجی دي، او یو شمیر نوري او وسلوالو طالبانو ته راجی کیږي. موږ به د نن ورځې په بهیر کې هڅه کوو چې د نننۍ جرګې د پریکړو په اړه د طالبانو د ویاندویانو عکس العملونه هم ولرو چې هغوی په دغه غوښتنو باندې څه وایي. مثلا د عجل اوربند غوښتنه، د ټولو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه، او نورې غوښتنې. خو هغه برخه چې حکومت تراجی دي د جرګې په وروستۍ ورځ، یعنی نن په تالار کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او نورو چارواکو څرګندونې کړي. ظاهر مل، تاسو هلته وایي، تاسو راته ووایئ چې د دغه چارواکو په څرګندونو کې څه ډېر د پام وړ و؟
د جرګې د فایل ویناوال چې البته امکنانیه یا د مننې وینا یې درلوده، ښاغلی عبدالله عبدالله چې د دې جرګې ریاست یې په غاړه درلوده، هغه و او پسې بیا ښاغلی حامد کرزي چې افغانستان پخوانی جرګې رئیس یې خبرې وکړي. د دې دواړو خبرې په دوه اصولو باندې متمرکزې وې. دا چې اوس زمینه له دې وروسته د خبرو د فایل یعنې د بین الافغاني خبرو د فایل لپاره مساعده ده، او هېڅ داسې بل خلک نه دی پاتې چې له مخې دغه مذاکرات وزن همدا ډول د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د دې سربېره چې د زندانیانو پر ازادۍ باندې خوښي وښوده چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته به زمینه برابره کړي، پر طالبانو باندې هم غږ وکړ چې نوره جګړه بس کړي او را دې شي د خپل هېوادوالو سره د یو ځای په یوه ځای او په یوه سیمه کې ژوند وکړي. ښاغلي کرزي دا هم ورته که سوله راشي، هغه ازادۍ چې په اتلس کلونو کې افغانستان ترلاسه کړي نه یوازې دا چې دا به وساتل شي، بلکې کوم محدودیتونه چې وس لري هغه به پای ته ورسیږي. خو د جرګې تر ټولو مهم بحث چې وو او تقریبا د پریکړلیک په برخه کې مسایل مطرح کوله، هغه د افغانستان د ولسمشر وینا وه. جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دریو ټکو ته، البته دریو مهم موضوعات ته اشاره کوله. لومړی هغه پیشنهادونه چې جرګې ورکړ، د عقلي غوت پریکړه وکړه چې همدغه نن به د دې 1400 طالب زندانیانو د ازادۍ فرمان لاسلیک. پای بل وړاندیز د هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بندیانو په اړه باندې و چې هغه اوس د افغانستان حکومت سره بندیان دي، خو وظیفوي غفلت له کبله بندیان شوي دي. ویل چې دا به د زمري په 28مه کې د افغانستان د خپلواکۍ یو سل یوه کلیزه د په هغه مناسبت به دغه کسان هم آزاد شي. هغه طالبان د واقعیت په توګه باندې د افغانستان د جامع وګړو چې کولای شي په افغانستان کې راشي او د افغانستان حکومت او خلک دا ظرفیت لري چې هغوی په خپله ټولنه کې هضم شي او په ګډه باندې به سره دا ژوند مخته وړي. هغه افغانستان آزاد و دا خبره هم یو کړه چې د سولې په اړه باندې یو بل مهم بحث هغه د نړیوالو مسله وه. چې کله ما دا غوښتل د افریقا وکړم، نړیوالو نه مې دا مسله وغوښتله چې په افغانستان کې موږ سوله کوو او د طالبانو سره تفاهم ته رسیږو، دا زندانیان هم خوشي کوو. آیا د دوو ټکو وضاحت شته دی؟ لومړی دا چې کومه هوکړه پټه لري له طالبانو سره کنه؟ په دې اړه بشپړ ډاډ موږ ترلاسه کړو چې موږ هیڅ ډول پټه هوکړه نه لرو د طالبانو سره نه لرو. دا د نړیوالې ټولنې په شوګون د امریکا ځواب دی د افغانستان حکومت ته. او تر خوایې چې چیرته هوکړه کیږي د افغانستان حکومت ته، نو آیا د یو آزاد ډیموکراټیک واحد افغانستان او هغه لاسته راوړنو حفظ چې په نور تیرونو لسکلو کې افغانستان لري، د دې سولې تضمین شته؟ په دې اړه هم ځواب مثبت او دریم بحث هغه د جګړې په پای باندې او تر خوایې د افغانستان د راتلونکي پر مختګ به مسأله واچ مطرح کړه چې جګړه پای ته ورسیږي موږ کولای شو. هغه د کورونا مسلې ته اشاره وکړه چې افغانستان له فقر سره مخامخ کړي لري، پرتی سیمې لولګي سره مخ دي، خلک په بیوزلۍ کې ژوند کوي. طالبان یو خطر راځي چې لاس ته یو څه دغه بیوزلۍ د خراب وضعیت پای ته ورسو او د پراختیا لپاره د هغه امکاناتو لپاره چې په لاس کې لرو دغه لپاره کار کوي.
ډیر زیاته مننه کوم ظاهر مل موږ بیا هم له تاسو سره په راتلونکو خبرونو کې په تماس کې یو اوریدونکو به د مشورتي لوی جرګې د پریکړو او همدارنګه د افغان چارواکو د عکس العمل په اړه چې څنګه وی جزئیات راځي اوریدونکو به پرې خبرو. پخانه افغان وزیر او همدارنګه لیکوال او څیړونکو کریم خورم را سره هم دا اوس تلیفون په تماس کړي. خورم صاحب لمړی خو ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. حتما مو د مشورتي لوی جرګي پریکړې او په پای کې د چارواکو ویناوي څارلې دي. د تاسو فکر باندې په داسې حال کې چې مشورتي لوی جرګي د 1400 طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر اشرف غني ویل دي چې د مشورتي لوی جرګي غوښتنه مني، ایا فکر کوي چې دغه بنبس او دغه ستونزه چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې وا او یادیدل چې د طالب بندیانو دي پاتې بندیانو نه خوشی کیدل خند دي د لمنځه ولاړه او بین الافغاني خبرې رانیږدې شوې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د لوی جرګې فیصله او څومره شای چې د قطعنامې په شکل دی وړاندې کړل مثبت شای وو او د افغانستان د سولې د پروسې په ګټه دی او د افغانستان د خلکو د قلبی غوښتنې ښکارندوی کوي او هیله ده چې زر تر زره ټول عملي شي او بین الافغانی مذاکرات شروع شي او هغه هم خدای دې وکړي چې ښه نتیجه ورکړي. او بل لازمه بولم چې دا هم ذکر کړم چې همدغومره هم چې دغه پروسه وځنډېده اول ملامت پکې امریکایان وو او بیا حکومت وو، باید دومره هم نه وای ځنډېدلې، دومره نور په دغه جریان کې تلفات چې د افغانستان خلکو ته اوښتي دا هم نه وای اوښتي، دومره خونریزي نور هم نه وای شوې. او د بل خوانه ټول باید متوجه ووسي افغانان من حیث مجموع چې که بین الافغانی مذاکرات پیل کیږي په خیر، بیا سخته مرحله هماغه ده او په هغو کې بیا موږ ډېر ستونزمن مسایل په مخ کې لرو.
خورم صاحب، د بین الافغانی مذاکراتو د پیل په برخه کې ما مخکې هم اشاره وکړه، دغه 1500 دغه 1400 طالب بندیان یو معزله ګڼل کېدله، بل خواته تر اوسه پورې د افغانستان کوم هیئت چې د مرکزی هیئت په هغه باندې هم دیننه په افغانستان کې باسونه وو، ځینې ناروغ شوی وو په هغه وخت سره، وسکه چیرته داسې وګڼو چې حماس چې ولسمشر ویلی دی او طالبان هم ویلی چې دوی د خپل بندیانو له خوشی کېدو سم د سی ورستا په څو ورځو کې چمتو دي چې بین الافغانی خبري پایل کړي، د افغان حکومت لوري یا دولت لوري یا وګایو د کابل لوري د بین الافغانی خبرو لپاره چمتووالی او سیاسي جماعت څومره د مشورتي لوی جرګې سره رامنځته شوی او څومره شته؟
اول عرض خوزه دغه وکرم چې ستون زده دغه 400 تن و آزاده دل په دغه شکل چې بیانیگی په دغه شکل نه و، واقعیت دغه و دغه 400 تن یو نه و گروگان نیول شوی و ترسو چې حکومت او ارگ چه خواسته چه لری اغا ترلاس کری او دغه پروسه وزندگی. بیا په دا مسئله که امریکایانو شدید عکس العمل وخود او چون دی اوغوی دی پروگرام مطابق با دوی ضرورت درلو چه پا اوس مرحله که دغه یو قدم واخیستل شید، اغاب شاید دوی داخلی مسائل وی، انتخابات بیوی، نور بیوی، خو چون دغه سولا دیر قوی برخه امریکایی برخه ده امریکایی عرص ده، نو پا دغا مرحله که دوی دیر شدید عکس العمل بخود او ده افغانستان رئیس جمهور و نشوی کولای چه نور دغا ده 400 بندیان و مسئله ده اخند پا هیست نور وساطی. اول مسئله دغا ده چه دوی مجبور شول چه ده کار بکلی، کاش که دست نوای کری او مخکې لکه آغا بقیه چه آزاد شوی بود.
خورم سه فکر نکوی چی ولسمشر یا افغان حکومت ویل چی دا خلک ریختی هم پا زینی پیخی معلومی او سرگند دیر استری پیخی وی چی دغا 400 بندیانو زینی دوی پا که خیل بلل او دوی دا تنگار کوی چی لقانونی پلوا ولسمشر یا دا وسنی افغان واکمن حکومت دا حق نلری دا اجازه نلری چی دی دومرا لویو پیخو که دی خیل بندیانو دی خوشکی دو پریکلو کی. فکر نکوی چی دی دغه بندیانو د خوشکیدو لپاره حکومت دی یو مشروعیت په لټه کې وو؟
د څه خبر ده حکومت د څه یو بهانه وړاندې کړه چې هغه خای سنجاول نه و او د حق العبدی موضوع وړاندې کړه، کله چې د حق العبد موضوع شي هغه نه لویا جرګه ورته لیاره ورولای شي ورته مجاوز ورکولای شي او نه بل هیڅ بل کومه مرجع و اداره هغه صاحب به حق کولای شي چې هغه وبخي، بل هیڅ کې نشي کولای. دا یو بهانه و جوړه کړې و خی نه و جوړه کړې، د حقوقي لحاظه
خاغله خورم
و بخیر نوای جوړه کړی
تاسو را ته دام کو وای چې د دې جرګي خیر کدا ووم منو چې بل اخره حکومت اړ شو چې دی فشار لاندې دی بندیانو دی خوشکیدو یو ګام واخلی هغه ک دی مشورتي لوی جرګي للارې امراغه خو بل اخره دا سخکاری چې دوی دا بندیان خوشکی د مشورتي لوی جرګي زیاتې غوښتنې وسلوالو طالبانو ته راجې دي. له وسلوالو طالبانو نه پخوانۍ غوښتنه ده چې پرله پسې ترې کیږي، هغه دا ده چې که خبرې کیږي، سوله کیږي او د بندیانو تبادله روانه وي، نو ولې وربند ټینګ نه شي؟ د مشورتي لوی جرګي په غوښتنه کې هم له طالبانو په ټینګار د وربند غوښتنه شوې ده. البته دا هم غوښتل شوي چې زر تر زره د بین الافغاني خبرې پیل کړي، که څه هم طالبانو دغه جرګي پاړه لا پایله منفی نظر ورکړی. او څه فکر کوي چې دغه دی غوربان په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې چې د جرګې غوښتنې طالبانو تراجی دي څومره به د هغوی لخوا ومنل شي؟
د لویې جرګې په قطعنامه کې اکثریت ټکي ډېر ښه ټکي وو، واقع بینانه ټکي وو، د افغانستان د خلکو د زړه غوښتنه پکې منعکس شوې وه او د هغو جملې نه د اوربان او د وینې تویدنې مسله وه. دا ډېره مهمه ده، د ټولو افغانانو غوښتنه ده او واقعا افغانان د ځانه دغه پوښتنه کوي چې طالبان چې د بهرنیانو او د غیر مسلمانانو او د اشغالګرو پر ضد د جهاد په نوم باندې دا دومره کاله جنګ کړی، اوس څنګه په هغوی باندې ډز هم نه کوي او افغانان وژني؟ څه هغه نظامي څه غیر نظامي؟ دا یو پوښتنه ده، یو سوال دی. د ښه انعکاس هم نه کوي په افغاني جامعه کې. د افغانانو غوښتنه هم دغه ده چې جنګ بند شي. زه فکر کوم دغه موضوع ډېره د امریکایانو په لاس کې ده، ډېر اړخونه دي هغوی په لاس کې دي. همدغه فشار چې دوی په کابل باندې وارد کا، دغه فشار په هر ځای کې واردول شي، متاسفانه د موږ داخلي جنگ او داخلي بې اتفاقي خارجي ته دغه موقع ورکړي چې هغه اوله خبر دی او اخره خبر دی هغوی سره دي. زه فکر کوم چې دا غوښتنې به ومنل شي، دا سلسله به په مخ ولاړه شي، مذاکرات به شروع شي، اوربان به وشي. هغه شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دغه دی چې بین الافغانی مذاکرات ډیر شاید اوږده شي، د خپل مسیر نه شاید منحرف شي، فرعي مسایلو ته ولاړ شي، البته که به امریکا اجنډا ده ایجاب وکړي. او بل ډیر مهم ټکی موږ افغانانو ته دغه دی چې د امریکا انتخابات چې وخت ورسیږي او ترسره شي، آیا هغه وخت به د امریکا برخورد افغانستان د قضیه سره په څه ترتیب وي؟ بل ډیر مهم ټکی چې مهم دی، هغه د پاکستان نقش او رول دی په دغه کې چې تشویش موجود دی چې په دغه معامله کې به ډېر ستر امتیازات پاکستان ته ورکړل شوي وي. کوم نقش هغوی لوبوي هغه واضح نه دی. د موږ حکومت هم په دغه موضوع کې ملت ته وضاحت او جواب نه ورکوي، او امریکایان خو طبعاً د هغوی سره د اول نه په معامله باندې اخته دي، د افغانستان په سر باندې تر نن ورځې پورې. دا هغه مسایل دي چې موږ تاسو ته په مخ کې پراته.
ښاغلی خورم، تاسو یوې موضوع ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې خپل سیاسي ستونزې مو یاد کړي. په دې مشورتي جرګه کې خصوصا په دې وروستۍ ورځې موږ ولیدل هغه لوري چې دیننه په دولت کې یا دیننه په کابل کې وخت ویل کېدل چې د سولې په اړه او همدارنګه د نورو پروسو ملي پروسو په اړه خپلو کې د نظر اختلاف لري، د مشورتي لوی جرګې په ورځ سره یو ځای و. پخانی ولسمشر حامد کرزی چې تلې د اوسني حکومت نه جلا نظر درلود، همدارنګه کریم وبخي، همدارنګه د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله چې په انتخاباتو کې د ښاغلي غني سیال و، خپل ولسمشر غنی دا ټول داسې ښکارېدل چې خبرې هم سره نږدې وي، یو توافق باندې ښکارېدل. فکر نه کوي هغه ورکه اجماع چې همیشه یې په اړه خبرې کېدلې بالاخره په کابل کې د سولې په اړه او د طالبانو سره د خبرو په اړه رامنځته شوي؟
دا خاصه نه وه. پخوانی ولسمشر چې په افتتاحیه جلسه کې هم اشتراک ونه کړو، اعلامیه هم یو مشروط ملاتړ و، هغه په دغه خاطر چې په اجنډا کې نور مسایل شامل نشي او نه وي. هغه کار وشو، هغه درسته پر مخ لاړه جرګه، او تنها مسله د سولې د بندیانو پکې مطرح وه. او کاشکې موږ دغه داخلي اجماع و دوستي ولرو، په دغه کې د حکومت نقش ډېر زیات دی، په دې چې حکومت واک په لاس کې لري او هغه باید د افغانستان خلک ټول په یو محور باندې ټول کړي. او دا ډېر ښه دي چې ادامه پیدا کړي، دا د افغانستان د ملت غوښتنه ده او دا د افغانستان په خیر باندې دي، او خدای دې وکړي چې دا دوام پیدا کړي. دا ډېر ښه کار دی.
ډیره مننه تاسو که څه هم د بین الافغانی خبرو په راتلونکي باندې وویل چې دا به پیچلی خبرې د افغانستان په پیسله دغه د حکومت په خوا کې د تاسو سپارښتنه څه ده چې څه ډول یو چمتووالی یو تدابیر ولري چې وتوانېږي له طالبانو سره وسنۍ دولت، حکومت، چارواکي او همدارنګ د دوی سیاسي اپوزیسون بریالۍ خبرې وکړلې شي، هغه څه چې د افغانانو او افغانستان په ګټه دي، تاسو سپارښتنه بسئ؟
اول خو چې دغه ټول طرفونه چې اوس دوه طرف اصلا ویلای شو طالبان او غیر طالبان، دا د ما په نظر باندې په داسې وروهیا نه وی چې یو د بل نه ډېر امتیازات واخلي او لکه د دوه مملکتو ترمنځ چې مذاکرات کېږي په دغه ترتیب. موږ د یو مملکت خلک یو، ګډ او مشترک سرنوشت او خوښۍ او غمونه مو مشترک دي، دا سره لرو ګډ او مشترک. موږ باید هدف مو دا وي چې د دغه جنګ نه ځان وباسو او د بدبختۍ او ویرانۍ نه ځان وباسو، مملکت ته نجات ورکړو. او بل د کابل په طرف کې زه فکر کوم چې زیاتره بهرنۍ مداخله په مذاکراتو په پروسه کې دا څومره چې کولای شي کمه کړي، د پروژهیي حالت نه دا وباسي. په دې چې ما په وار وار ویلي اوس هم تاسو وایم، اوس زموږ مذاکراتي ټیم ته خارجیان ترینینګ ورکوي چې طرف هم مذاکره وکړي. دا درسته خبر نه ده. په تیر وار ما د دوحې مجلس چې شوی و، طالبانو ته یې هم ترینینګ ورکول چې طرف هم مذاکره وکړي. که موږ افغانان دا کارونه کوو،
مننه کوو. کریم خورم، افغان لیکوال، ژورنالیست او همدارنګه د افغانستان د کابینې پخانه غړی و چې د لوی مشورتي جرګې په پریکړو او همدارنګه د نننیو ویناوو په اړه را سره خپل نظر شریکاوه. مننه ته کوو. کورودانۍ ورته وایو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. نننۍ خبرونه مو تر ډیره ده چې د افغانستان د مشورتي لوی جرګې وروستۍ ورځ وو، د بندیانو په اړه د 400 طالب بندیانو په اړه چې حکومت یې له خوشي کولو ډډه کړې وه، ولسمشر ته مشوره ورکړه چې دغه بندیان دي خوشي شي. او ولسمشر هم وویل چې د دغه مشورتي لوی جرګې غوښتنې به ومني. په دې اړه ځانګړې خبرونه وه، ځینې رپورټونه او مسایل مو د خبرونې د ځانګړتیا له کبله خپاره نه کړای شو. اوس هم زو د کابل سټوډیو ته، هلته مرسلین ارسلا د نور بستې خبرونه وړاندې کوي او هغه هم تر ډیره د مشورتي لوی جرګې په تړاو ده.
نور بس دی. شکست سکوت. شنونده عزیز رادیو آزادی، سلام به برنامه شکست سکوت. با ما مرسل نرسلا خوش آمدین. لوی جرگی مشورتی صلح که روز جمعه آغاز شد، امروز یکشنبه با نشر قطعنامه 25 ماده‌ای به پایان رسید. در این قطعنامه از رهایی 400 زندانی طالب حمایت شده و بر آغاز هرچی زودتر مذاکرات بین الافغانی صلح تاکید شد. در صلح به مشورتی لوی جرگی که نژد 13 سلنه خزو هم گډون درلود، او د لوی جرگی د پریکړه لیک په 13 ماده کې راغلی چې د سولې مشورتي لوی جرګی غړي ټینګار کوي چې په هیواد کې خزی د نیمه برخې د نفوس په توګه باید لخپلو حقوق او سیاسي موقف څخه برخمن وي، او د سولې بهیر په ټولو پړاوونو کې رغنده رول او مشارکت ولري. د نن خبرونه کې د لوی جرګی په دغه باسونو کې د خزو د ونډي او د سولې په پروسه کې د خزو د غوښتنو او په دې پروسه په اړه د خزو د اندېښنو باندې غږیږو. په خبرونه کې را سره شریفه مومند، لوی جرګی ګډونواله او له هرات ولایت څخه د خزو د حقونو فعال عزیزه خیراندیش ګډون لري چې دواړو ته هرکلی وایم. اغلی مومن، خبرونه ته خره غلاس. کله تاسو یې پیل کړو د جرګی د درې ورځې ناست چې تر سره شو، په دې کې تاسو له باسونو څخه څونه راضی یاست، او هغه باسونه چې تاسو وکړل آیا واقعا په قطعنامه کې دې ته ځای ورکړل شوی و؟
بله، هو په دغه قطعنامه کې چې تازه ورکړل شوی، کوم بحثونه چې وشول هغه په اغلب باندې موږ هغه جرګې ته راغوښتل شوي د کورل ولایت نه د خودو استازیتوب په حق لباندې. په دې کې داسې خبرې وشوې چې کوم په او ډاکټر عبد الله واشنګټن چې دا ویل چې مبارک دی او د افغانستان په خیر سره سول راتلونکي دوره لمغه توافقنامه امضا کړو، او کار باندې مذاکرات او افغان مذاکرات باندې خبرې کیږي. نو موږ ډیر خوشاله یو چې د جرګې نه د اجازه په خشان سره ورسېدنه، یو موږ غواړو چې سول راشي. په سول کې کوم کارونه چې دي به چې ټول هم په هغه باندې څه ټول ذکر کړو، په هغه برنامه کې دغه کارونه چې زموږ متور کړو چې د خود حقوق دغه طالب باندې چې کوم یو دی باید دغه خوشی شي، دغه نور خځې باندې چې دی دغه د پاره من خبرې وکړلې. موږ دې تشهات پکې ورکړ په دې خاطر باندې چې فائدہ کې موږ سره طالب رونه جنجال ونی کی، او نو موږ زمنګ په حق باندې خپل کې
درست. بلی، هغه مومند د جرګی په جریان کې په دې باندې تاسو په ګروپونو کې هم بحث لود، البته په کمیټو چې په د پراتلونکو اقداماتو باندې بحث لود، او دا چې د دغه 400 زندانیان چې کله خوشی کیږي دا باعث د کوم وضعیت شي. البته مونږ پراتلونکو راځو کې د سولې بهیر پیلېږي، او مونږ د سولې بهیر خواته ځو. ستاسو وړاندیزونه څو چې د دې ترڅنګ چې د 400 بندیان ته تاسو ویل چې باید خوشی شي د حسنیت لپاره او د لپاره چې مذاکرات ته لار هواره شي، غوښتنې متسوي چې د سولې پروسه باید څنګه مخته لاړه شي، او تر اوسه پورې دغه پروسه چې تر اوسه پورې مخته لاړه ده د دې ناراضي یاست؟
بالکل، بنک راځي. موږ غواړو چې سولې پروسه په دغه رقم په مخ باندې لاړه شي چې په دې کې د افغانستان ټول ګډ ګډ کې سولې اعلان شي، جګړه باندې شي، او آینده کې جنگونه جوړ نشي، چې د طالب په نوم باندې نور ضمانتونه واغستل شي، چې د طالب په نوم باندې په توره بړګۍ کې خلک غلي دا پر پښتنه بړګۍ کې راځي څوک راوونه وځي، نور کومې نور دغه جوړ نشي، چې افغانستان کې بیا جنگ جوړ نشي، او د افغانستان بیا د جنگ نه دغه نشي.
بله، او تاسو څلور سو کسانو اجازه ورکړه ولسمشر ته، مشوره البته ورکړه چې ولسمشر دې دوی خوشی کړی، او څه بلې څه تضمین شته داسې خلک ځکه اندېښنه لري؟ تاسو هم د خلکو نه استازولي کوي، لکه ځکه کونړ ولایت نه راغلي یستي، خلک دا تشویش لري چې دغه کسان خپل حکومت هم وایي دوی ډیر خطرناک دي. آیا تا تشویش تاسو سره نشته چې دوی به بیت د جګړې دګر ته ګرځي، هغه کوم کړنې چې دوی کړی و چې دوی متهم شوی وي دوی بیا دا تکراروي، او متاسفانه وضعیت خرابېږي؟
نه، موږ خدا موږ سره دا موږ ته ویل چې ملل متحد او نور مداغه خارجي مملکتونه دي دغه دی ضمانت واغستل چې پاینده کې نور جنگ په افغانستان کې ونشي. په دې باندې چې دغه سم دغه د ضمانت وانه غوښتل شي، افغانستان به هم د جنگونو ډګري.
بله، په دې اړه تاسو ته تضمین درکړ شوی دی؟
وا بالکل خلا ول مشه اشرف غنی د خبرنن په دغه باندې په ملوسه جرګه کې دغه مشوره جرګه کې بیان کړ ډاکټر عبد الله ویلی او کاردی ته ویلی
بلی اغلی مومن تاسو ته بیت راګرزو هل خانم عزیزه خیرندیش از ولایت هرات با ما در تماس هستن. خانم خیرندیش به برنامه خوش آمدین.
تشکر.
بله بسیار زیاد. در شما امروز جریان جرگه را تماشا کردین و سه روز به ایسو جرگه جریان داشت در کابل. در رابطه به تصامیم جرگه و مشورت هایی که برای جمهور دادن به عنوان یک فعال حقوق زن چقدر شما راضی هستین؟
خب اول سلام میگم به شما و همه کسانی که سلام میشنوم.
علیکم سلام.
من خود شخصا به جرگه ها و تصامیم جرگه ها اعتقاد ندارم. جرگه یک نهاد غیر قانونی هرچند که در قانون اساسی آمده، ولی برای تصمیم گیری در رابطه با موضوعات حقوقی صلاحیت نداره لوی جرگه ها. ای کار نهادهای عدلی قضایی و بعض قربانیان حق العبدی قربانیان که نادیده گرفته شده و صلحی که به این وسیله که به اصطلاح از کسی بخشیدش حق دنیا و جنایتکارا صلح پایدار نمیتونه باشه و او آرزوهای مردم افغانستان برآورده کردن امتانه.
درست، این کسایی که رها شدن به شمول 400 نفر قبلا که کسایی که رها شدن 4600 تن، اینا هم متهم بودن اما از سوی محاکمه افغانستان اینا در مدت زمانی که از 20 سال قبل آغاز و تا حال زندانی شدن حکم دریافت نکردن. چی فکر میکنین که رهایی از اونا چگونه بوده خانم خیرندیش؟
خب کلن ما از اول تیگیلومیه امو 5000 قرار بود امریکا که خواسته بود که رها بشن، ما مخالفت کردیم برای از اینکه همیشه در افغانستان جنایتکارا بخشیده شدن و یک بنیاد خیلی نادرست گذاشته شده که این تاریخ همیشه میتونه تکرار بشه، چون به نسلهای آینده هم این درس میگذاره که کس میتونه هر جنایت مرتکب بشه و به همین آسانی میتونه عفو بشه و به همین آسانی میتونه دوباره بر حرکه قدرت تکیه بزنه که ما شاهدیم در تایی هر کس جنایت کرد دوباره اینا به قدرت آمدن و حتی خودشان خودن حفظ کردن. حالا نتیجه این رقم یک تصمیم کاملا خلاف تمام موازین حقوقی و اصول حقوق بشر هست. نادیده گرفتن در حقیقت قانون اساسی را به نظر
بله درست. خانم خیرندیش به شما بر میگردیم. اغلی مومن تاسو اوریدل چې اغلی خیرندیش په دې اړه د جرګې د پریکړې ناراضی نه ده او د انتقادم لري په دې برخه کې، تاسو څه فکر کوئ چې که دغه 400 بندیان نه خوشی کېدل، ځکه تاسو وضاحت هم درکړ شوی دی هلته، آیا د امکان د لو چې د سولې پروسه مخ ته لاړه شي که دا لوی خنډ و دلته؟
که چه دا سالو سو بندیم خوشی شی اینو که دیشی دا سود پروسه مخ بران دیلاره شی.
بله بله که خیانان خوشی شوی نوائزه که اغلی خیرندیش پا دیاره نیوکه لری اوگرانی نوری خزی چی پچرگه گردونی ندلود.
بله
بله که دوی نو خوشی شوی آیا تاسو دا امکان وینی چی دا سول مذاکرات مخ تلار روزه که دا سول یا ورخ چی طالبان دی دوی شرطی خو چی دا زندانیان باید خوشی شی؟
بله که چیرته د څلوسو بندیان خوشی شي نو د سولې مذاکرات مخ وړاندې لاړ شي، که چیرته خوشی نه شي نو په خپله باندې جنګ ته لار زمینه مساعدېږي. نور مملکتونه هم په کې لاسونه دي، لکه نوم یې ته اخیستلی نه شم، لکه پاکستان، ایران او شوروي اتحاد. نو په دې خاطر باندې موږ مجبور یو چې موږ دغه پروسه مخ په وړاندې د سولې پروسه مخ په وړاندې ویسي په خپله باندې او دغه د افغانستان نور دایندک به جنګ ډګر ونه ګرځي او په افغانستان کې سوله راشي او دغه بندیان خوشی شي.
بله په جرګه کې تاسو سره چې ښځو ګډون کړی و، دوی دغه د مذاکراتو لپاره چې کوم ټیم ټاکل شوی دی دوی څونه راضي دي د دوی د ترکیب نه د دې ټیم؟
زه فکر کوم چې دغه موږ چې موږ په تاسو سالار کې ناست یو کوم دا خبرې چې کېدلې ورسره مشور کولې حامد کرزي کولې او ډاکټر عبدالله کبري سولې خندې ته راځي او ډېر خوشحاله په خوشحالۍ سره د لاسونو په پرقېدو سره موږ سالار نه راو.
بله د سولې د مذاکراتي ټیم نه څنګه آیا تاسو راضي یاست ترکیب نه یې د البته مجموع کې نظر څه و په جرګه کې؟
د سولې مذاکرات موږ راضي یو زموږ خبره
د مذاکرات د ټیم د غړو نه و بخي
د غورونه موږ تر دې زمون خبره اوروله موږ ته سوال هغه زمون منل موږ باندې شرطونه خو دې دی لکه ځنه ټول خند ټول ورونه کومه چې مشورته جرګه تر غوښته شو په کومه توګه شې وو زه په خپل بسالو د شمه کومه ته کومه موږ کوم نظر ورکو هغه ټول دې ځای ورته هغه ټول ولې کړو هغه لوړ مقامات ته ورته په خپل به څول رانه چې په هیڅ امکان نشي کې ما باندې خوشی چې باندې خوشی نشي نو څول نه راځي چې ته باندې خوشی شې نو کې دې څول راشي افغان مذاکرات شروع
بله تاسو وړاندې څو د سولې د نور اقدامات لپاره د سولې برخه کې مذاکرات کله پیلېږي مشخص پیشنهادونه مو څو
مشخص پیشنهادونه زمونږ دغه چې موږ د کڅوغه وخت نه چې څنګه غوښتل یو څوم څورته یو هغه ټول په ځان سره په نظر کې پر دغه د بلکلي باندې ځان سره واغستل
بلې غوښتنه مو څوي
وختل زمنګ دا غوي چې دا بندان چې د بندانو په حق لا کو نه د خوځو د حقوقو په
حق د خوځو د حقوقو برخه کې چې د مذاکرات د سولې په مذاکرات کې باید مراد شي
د خوځو د حقوقو په حق لا منګو چې دا شل کړه د خوځو د افغانستان ته خدمت کړي باغه د خپل لاندې نشي هغه په نظر کې ونیو شي نور پاینده خوځو ته باندې پابندي رانه شي خوځو د باندې تهدید نشي په هغه وزارت کې په هر ریاست کې په هر ځای کې ورته خبر ورکړي
بلې اداراتون کې چېونه تاسو امکان ویني چې دا شی مراد شي د مذاکراتو کې طالبان دا ومني ځکه په خو ما تاسو طالبانو د رژیم تجربه لرو چې هغه ډیر محدودیتونه لګول تا خزي تعلیم ته نه پیښو دي تاسو آی باور لرئ چې منګه وکړه شو دا په دې اقدامات او دې شرایطو برخه کې طالبان ته خنات ورکړي از موږ مذاکراتي ټیم
خوتي بل خبر ورجانه خبره دغه چې مخکې ځان له طالبان امریکا ورته سلا ورکوله شوروي سره دغه په مقابل کې جنگاوله وست دي هغه د نن پلم طالب د هغه خلک د ټول په خارج کې اوسېدل دي ټول د دیموکرات خلک ټول آزاد خلک دي نن ته د طالب پروت دی په خپل باندې ازادي ورته خوځو ته د شازمن د اسلام په توکار کې ازادي غواړي نه د ازادي غواړي د اروپا غونډه کې نه د افغانستان اسلامي
هوا د اسلامي مملکت ته پدې کې موږ د اسلام په څوکار کې حق حقوق غواړو بله خانم خیرندیش خانم مومن خوشبین هستن به اینکه طالبات تغییر کردن و اگر قرار است مذاکرات صورت بگیره شرایط رقم اینا ارائه کردن در بخش حقوق زنان شاید از سوی طالبات پذیرفته شوه شما چی فکر میکنین آیا تغییری را در کردار و رفتار و تصامیمی که طالبان در حق فعالیت زنان و آزادی زنان دارن آیا تغییری به وجود آمده به نظر شما؟
من اصلا تصور ندارم از طالبان امید دیشب هم آقای شاهین در تلویزیون طلوع صحبت کردن به تاکید روی حکومت اسلامی بود در حالی که ما هم میگیم دولت اسلامی افغانستان ولی اونا وقتی میگن از دولت اسلامی تعبیر اینا همون امارت اسلامی هست که ما با او آشناییم که تطبیق شریعته و شریعت هم به زعم خود اونا خب نگران ما همینه که حالا مثلا این زندانی ها هم را 5000 کامل رها بشن احتمال ای که دوباره اینا به حالا تجربه هم شده که برگشتن دوباره به جوابات چقدر اینا صداقت دارن به ای که این زندانی ها هم آزاد بشن اینا باز تمکین کنن به ای که به مذاکره بنشینن فرض کنیم که اینا حاضر بشن که مذاکره کنن دولت افغانستان به رسمیت نمیشناسن و اوریتی از جهتهای مذاکره کننده میدانن که این بر افغانستان خیلی خطره که یک دولت بدون دولت تصور میکنن یعنی از یک موضع ضعیف این سمت با طالبان میشینه و دیگه ای که تعبیری رو از امارت اسلامی هنم اون تعبیر طالبانیه
درست
شاید خوب شاید اینا اجازه بدن که دخترها تا یک سن مکتب برن یا در کارهای خاصی که نیازه مثل دادگری و پرستاری و امثال اینا یا معلمی نهایتاً اینا اجازه بدن و ما به خود شخصاً به عنوان فعال حقوق بشر نگرانم از این نه تنها از حقوق زنان
درست.
از حقوق کل شهروندان
درست در... بله در رابطه بله در رابطه برای های زندانی طالب که شما انتقاد دارین و مخالف ازی هستین بدیل را بچون ای در توافق میان ایالات متحده و طالب ها برای توافق شدود که باید 5000 زندانی از اینا را ها شد و بعدن باز اینا برن به سوی مذاکرات بین الافغانی اگر ای زندانی ها را ها نمی شد راه بدیل را شما چی میبینین تا هم عدالت تامین می شد و هم کسایی که مخالف آزادی از اینا هستن رضایت از اونا به دست می آمد
خب عادلانه ای بود که از مکانیزمی که بسیار نرمه که عدالت انتقالی پیش بینی کرده از اونها استفاده می شد با سامان ملی را اندازه کارا با مردم معرفی می شدن و بعد از قربانی ها خواسته می شد که خب اونا تصمیم میگرفتن. من مطمئنم که وقت گفتمان ملی راه اندازی میشد قربانی ها حاضر میشدن در اتصال بیایه ببخشن دشمنان خور کسایی که به اونا جفا کردن. ولی این گونه صلح های سیاسی و نادیده گرفتن عدالت یعنی تا قیامت زخم ناسور میشه برای قربانی ها و یک جامعه همه عمر خود زخمی میمونه و همیشه افراد دست انتقامگیری شخصی میزنن. ما شاهد بودیم، ما هر روز شاهد تروریم، یعنی یک تعداد از این ترورها انمو انتقامگیری های شخصیه که متاسفانه یک چرخیه که دامه پیدا کرده تا حال. این دلیل یک بنیاد ناعدلانه باز هم دوباره گذاشته میشه و او تاریخ دوباره تکرار میشه.
درست.
قصد جنگ به نظر ما صلح نیست. قصد جنگ صلح به معنای آرامی، صلح به معنای تامین تمام حقوق انسانی به افراد جامعه.
درست، تشکر. بله.
ما پنج حقوق اساسی داریم.
تشکر خانم خیراندیش. آقای مومن، آقای خیراندیش، پدیار وای چی باید عدالت تامین شوی؟ اوس خود تاسو مشوره ورکړ حکومت ته چې ولسمشر ته چې زندانیان دي خوشی شي. آیا تاسو پدی باور یاستی کله چې سوله کیږي نو عدالت به ټینګیږي او دا کسانو چې متهم دي په جنایت باندې او د بشري ضد کړنو باندې دوی په برخه کې به عدالت تامینیږي او حقدار ته به حق رسیږي؟ بله میره بانی.
بله محترم رور جان، دا د نمایشی جرګه و دا یو نمایشی کار و دا کار وخت خلاص شوی دی، دا کارونه ختم شوی دی. اسی افغانان ته او د نور خلکو ته دنیا ته رنگ ورکوي. دا نمایشی کار و نمایشی جرګه و دا وخت خبرې خلاص شوی دی کی نو دې څه کار نشته، نه پکې څه کار لري شي. خو موږ د نمایشی کار اورالو راوی غوښته د ولایتو څخه کوریا با چې موږ دلته د دعوت څو د تیرا وسو زمنګ نه پدې کې بخرا کړل.
بله تاسو بخنه سره چې تاسو پویږي چې دا نمایشی کارو په خوا تصمیم نیول شو نو ولی ګډون کاو دی جرګه کې
منګه پیګو پکې کارونه باندې چې په خپل مخ امریکایان او طالبان سره تاسو ته رسیدل وسو د افغانان او طالبان د خپل ملک ته تاسو رسیدل دي. خو دا خبره ده چې په نه په دوه ګوتو نه پوهیږي منګه سي دنیا ته داخل رنگ ورکوي.
بلې نو تاسو ځان مسول نه بولی د خلکو په وړاندې ځکه تاسو سبب ولسمشر دی باندې استدلال کوي چې تاسو مشوره ورکړي چې د زندانیان باید خوشی شو، تاسو هم د ملت په وړاندې مسول یاستئ.
بالکل جان، ولی نه خو دغه په خاطر باندې موږ ورته د څه دغه ورته چې دغه بندیند خوش شي چې دا ټول خلکو چې د لکه ملل متحده نور نور هیوادونه و چې دا بندیند خلاص نشم ته هیڅکله بندیند په افغانستان کې بس نشي. موږ خپل افغانان زبري او خپل افغانان په هر کور کې په هر کې ته د افته کې یو بو مړي راځي و خسته خسته ځوانان شهیدانېږي. په دې خاطر باندې
وایي
چې غل نه تختې پښتو کې او متل دی مال دې وتختي د کاغذ غوړې کونه غوړې موږ سول غوړو موږ سول تلیواله یو موږ
نو زندانیان کله چې 3000 او 4000 زندانیان خوشی شول تاسو په نظر څونه تغییر راغی چې 3000 بندیان به تغییر راولي؟
په دې خاطر باندې چې افغانان هغه د افغانان فرماندي وېسته شو د باندې خان زه خو دا چې کوم دي د سیاسي بندیندي دا بندیندي چې خارجي دي په دې خاطر باندې د افغانان نه پی خورې دي هغه بندیان چې خوشی شول 4000 تو باندې چو کنه هغه نورم جنگ او جګړه زیات کړل منګه دې ته لیواله کوم منګه دې ته مجبور کړل منګه دې ته مکلف کړل چې منګه د 300 باندې هم خوشی شي چې دا د ټول په افغانستان کې راشي تکه مخکې د جنگ او جګړه د خارجي سره باندې کوي سره وسره راځند افغانانو سره ده.
بله ستاسو جواب به څه کله تاسو کلی ته ګرځي او خلک باغ کورانی خپل غړي لاس ور کړی دي او تاسو ویل چې مخکې پریکړه شوی او تاسو په یو نمایشي جرګه کې ګډون کړی، آیا تاسو ځان مسول نه بولی دا کورنی پوډان دی او تاسو جواب څه وی؟
هغه ته موږ نه تر کو دا غي د پخخه موږ راغلی هغه ته موږ نه تر کو چې دا دبر ځانان هم د لاس ور کړ د افغانستان د تنکی ګلان نو موږ غواړو چې نور ځانان د لاس ور نکو کته په هر رقم چې کیږي موږ غواړو چې سول راشي افغانستان د خارجي باندې خوشی شي. موږ مجبور کړلو.
بله بله مننه آقای مومن. خانم خیراندیش، در رابطه شما اظهارات خانم مومن را شنیدین، اینا میگن که تصمیم قبلا گرفته شده بود و اینا به یک جرگی نمایشی دعوت شدن و در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتن. چی فکر میکنین که اعضای جرگه چقدر مسئول هستن در برابر این مشوره‌شان، چون در آینده شاید حکومت و رئیس جمهور هم به استدلال کنه که اعضای جرگه به این اینو مشوره دادن که باید اینا رها شوند. اعضای جرگه را شما چقدر مسئول میدانین در این بخش؟ بله خانم،
تصمیم بگیرم.
بله
شوره بدن برای شما روز کامل اینا در جرگه ها در اتاق ها گروپ ها کار کردن و بالاخره نتیجه کار را دادن و همی که 400 زندانی رها بشن. در این تصمیم وقتی من یک تصمیم میگیرم مسئولم کاملا و یک قاتل میبخشم در حالی که او حق ندارم. او قربانی که کس قربانی داده و اعضای خانواده خود از دست داده یا زخمی و معلول هست یا تمام دار و ندار خود از دست داده او باید ببخشه. من چی کار هستم که من ببخشم؟ و اینا کاملا مسئولن و کم کسی از جای دیگر بیتا یک بخشش صادر کنه برای جنایتکارایی که جنایت خیلی سنگین کنن. حالا او تعداد که قبلا راها شدن خب اونا هنوز سبکتر بوده جرم اینا. حالا یکی اینه که از میدانهای جنگ اسیر گرفته که بحث اسیر و بحث جدایه، ولی اینا کسایی هم که عملا دستاری های خیلی وحشتناک و جنایات علیه دست داشتن. بخشیدن از اینا گپ آسانی نیه که من برم بگم خب بالاخره باشه که صلح بیایه.
درست.
هیچ وقت ای گونه صلح نمیایه.
بله.
من هیچ باوری به ای گونه یک میکانیزمی که با این رقم سیاست ها صلح بیایه به افغانستان باورمند.
بله خانم. خانم خیراندیش، ما تجربه از ایران داریم که عدالت انتقالی که دوسیه هایش ترتیب شد تا حال متاسفانه البته قربانیان جنگ دست به عدالت پیدا نکردن. با توجه به اون تجربه ناکام، آیا امکان از این وجود داره که با تحقق صلح در افغانستان کسایی که متهم هستن حالا از زندان رها میشن در حق اینا عدالت صورت بگیره و قربانیایی که هستن با اونا هم عدالت تامین شوه؟
حالا این سوالی که به این شکل می آید که طالبا از چه موضع مثلا در مذاکره می شینند و خواسته های خود چقدر می تونند تحمیل کنند، دولت افغانستان چقدر دست باز می تونه در جریان داشته باشه، اینا چیزهایی که همگی بر ما مشکوک و باعث نگرانیه.
درست.
ولی من هیچ تصور نمی کنم که در تحت همین شرایط همین قتل که تاول پیش رفته پروسه صلح ما باید یک سزای دست پیدا کنیم که در اونجی حقوق بشر حاکمیت کنه و نهادهای عدلی قضایی سالم وجود داشته باشن که این پرونده ها پیش ببرن و دروازه عدالت بروی قربانیان باز باشه. حالا اگر همیت یک چیزی هم تثبیت بشه که دروازه باز بمانه یا دادگاه بین المللی جزایی در اینجا دخیل شه، یک نهاد در افغانستان ایجاد شه که خواست شکایات قربانیان رسیدگی کنه، باز هم یک امیدواری هست. ما یارو دور میکنیم که همین یک فضای به وجود بیایه و رسیدگی شه. در غیر او خوب مثلا صلحی که بر بنیاد عدالتی گذاشته بشه خیلی ناپایدار، ممکنه خیلی موقتی فرزن اگر صلح هم بیایه خیلی کوتاه مدت خواهد بود.
درست.
چنانچه ما تجربه کردیم در اوائل سقوط طالبان یک صلح کوتاه مدت تجربه کردیم، چون عدالت نشد دوباره ما درگیر ناامنی و بی‌ثباتی و جنگ شدیم و این میتونه باز یک سریال تکراری.
درست. چی راههایی وجود داره؟ حال خب تصمیم گرفته شده این رابطه، چی راههایی وجود داره تا اطمینان و یا یقین به باور به وجود بیاید که پروسه صلح در آینده بتونه یک نتیجه مثبت را در پی داشته باشه و راههایی طی شوه که بتونیم ما به ثبات برسیم؟
به نظر من نهادهای بین المللی که برای حقوق بشر کار میکنن همراه با نهادهای حقوق بشری خود افغانستان فعالین حقوق بشر در اینجا باید به عنوان یک نیروی فشار بر در پروسه نظارت کامل داشته باشند و این در جهت بدن.
درست. بله.
من از طالبا باور ندارم که دولت های پاکستان که به اونا
درست. بله. درست. بله. خانم خیراندیش، بله دوباره به شما برمیگردیم چون صدای شما متاسفانه درست نمیاد، اما کوتاه نظر شما را میگیریم. بله آقای مومن، پلند دوتی کو که کراتو وچی تاسو غوښتنې څه دي د سولې په مذاکراتو کې چې ټاکل شوی تراتلونکو څو ورځو پیل شي؟ ډیر لاند ځکه وختم کم دی.
ډیرو بخښ د دفاع واسه هم درې
بلی مول ساسو غوښتنی چې دی په د سولې په پروسه کې ډیر لنډه توګه وې د خزو په نمائندګۍ البته ځکه په راتلونکو څو ورځو خبرې پیلېږي ډیر لنډ
نو پراتین کې دغه د خوځو په حق دغه د خوځو په نمائندګۍ کو چې دا شل کال کړه دا کارونه چې خوځو کله دا د خپلاند نشي د خوځو حقوق د خپلاند نشي پاینده کې خوځو ته په هر وزارت په هر رسته کې برخه ورکړ شي په پارلمان کې په هر څه کې ځکه چې موږ هم حق لرو موږ هم د دې قشر نه یو ځکه چې قرآن موږ حق راکړی دی
ډیر مننه اغلی مومن بله اغلی مومن ډیره زیاته مننه سسونه بله خانم خیرندی شګر کوته خصایتون وګوین در رابطه به مذاکرات صلح قرار است مدت روزهای آینده آغاز شود در رابطه با تامین حقوق زنان کوتاه چون وقت کم است
خب ما آرزوی ما این هست که این دستاوردهایش در سال نو در مورد زنان کل حقوق شهروندی و تاکید ما روی بخش دوم قانون اساسی و به خصوص آزادی بیان هست که این دستاوردها حفظ بشه
بله خانم بله
تقیب بین المللی به وجود بیاید به اون چیزی که طالب